مدید.
بلې فرشتنې ګا تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو یو بل خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای طالبان نشي کولای په افغانستان کې یو لوی سیمه د اوږدې مودې لپاره ونیسي او له هغې د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. پر ځینو نور موضوعاتو هم مهم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او ورپسې بحث اوري. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلن پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوي دي. موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نشي کولای یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ترې انکار واخلي. د حبیب الله کلکانی او د هغو د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه د کابل په شهرارا سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په لومړي سر کې موافقه شوې وه چې تابوتونه به په همدې غونډۍ کې خاورو ته سپارل کېږي او وروسته اعلان وشو چې دا مړي به د کلله پشتې غونډۍ ته انتقالیږي. خو د کلکاني پلویانو وویل چې دا پرېکړه نه مني او په شهرارا غونډۍ کې د دې مړیو پر ښخولو یې ټینګار وکړ. دا پرېکړه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو له مخالفت سره مخامخ شو چې وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ نښته هم وشوه. د جنرال دوستم سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج ویلی چې په دې نښتو کې یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې تلفاتو د دقیق شمیرې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د 50 تختول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. د غور پولیس وایي چې د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو پرون د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې له یوه موټر څخه 50 تنه مسافر ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د غور د امنی قمندانۍ وایي تختول شوي مسافر د غور د لالو سرجنګل ولسوالۍ او د بامیان ولایت اوسیدونکي وو. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال عاصم بجوا پرون وویل هیواد د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي. بجوا زیاته کړه چې د ښه او بد طالب په نوم کوم مفهوم نشته. د پاکستان د پوځ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د چهارشنبې په ورځ پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل. ښاغلي کری وویل د پاکستان په وړاندې د تیرو څو میاشتو له پرمختګونو سره سره خورا ډیر کارونه پراته دي او د پاکستان حکومت د یاغي ډلو او په افراطي فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو پر ضد مبارزه باید چټکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اشاره حقانی شبکې او لشکر طیبه ډلې ته چې مشران په پاکستان کې دیره دي. امریکا همداراز د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور لګولی دی چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ بیایي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د ایرنا او پرس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په لسمه پیل شي او د جوړولو کار به په لسو کلونو کې بشپړ شي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی او په بشپړې دو سره به ایران په کال کې شاوخوا 22 میلیون بیرل تیل وسپموي. روسیې د خلیج په غاړه بوشهر کې د 1000 میګاواټ د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړه کړې ده چې په 2013 میلادي کال کې فعاله شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحله اسلامي دولت ډلې او کرد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیې ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی، که څه هم کرد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی. د ترکیې ولسمشر وویل د سوریې کرد ملیشه د فرات سین له ختیځ څخه د پشا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې ویلي دي دوی د کردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او ترورستان دي. اردوغان وویل هیڅوک باید له موږ دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یو ترورستي دالان ته اجازه ورکوو. هغه وویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره په پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. د یو بل خبر له مخې د ترکیې علي قضایی پلاوی د دې هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاس لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. له دې سره د ترکیې له عدلي او قضایي ادارو څخه د لرې شویو کسانو شمېر 3200 کسانو ته ورسېد. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. په پلازمینه تاشکند او د ازبکستان په نورو لویو ښارونو کې پرون له پخواني شوروي اتحاد څخه د دې هیواد د خپلواکۍ کلیزه د اسلام کریموف په غیاب کې ولمانځل شوه. په ځینو نتایج شویو راپورونو کې ویل شوي چې کریموف د اګوست په 9 نیټه مل شوی دی. په دې اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې د کریموف د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بېلابېلو سیمو کې د پاکولو چارې پیل شوې، لارې او کوڅې بندې دي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولی په افغانستان کې یوه لویه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي.
Ultimately, they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچه بازی مخه ونیسي. په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي د پاکستان له قزلګرۍ ویزه واخلي وایي له رشوت پرته یې کار نه کیږي.
هغه څوک چې پیسې لري 6000 روپۍ ورکولی شي، هغه نن په یو سیګرټه کې دننه هغه لپاره ویزه تیاره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په 2 می کې د یو کلي زرغږونو ډرامې یوه بله برخه درته خپروو.
ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کینی. سیمه ایزه شورا
له ډرامې وروسته بحث هم مه هیروئ. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې طالبان نشي کولی په دې هیواد کې یوه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان سره له دې چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت لپاره یو ستر ګواښ بولي، خو وایي چې افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند وایي طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یوه پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس لالارې له کابل په بروکسل کې خبريالانو ته څرګندونې کولې، هغه اندېښنو ته چې ګنې طالبان غواړي په هلمند یا پکتیا کې یو لویه ساحه ونیسي او د خپل مرکز په توګه کار ترې واخلي، د اشاره په ترڅ کې وویل:
If you go back to their initial strategic goals for this fighting season,
که دروانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي، نو وبویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او یې ساتي، څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخي مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالی نشول. په دې ورستیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله پر راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرېنښودل. کلیفلند وویل د افغان ځواکونو عملیات د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر اغیزمن و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false narrative that the Taliban is this
کله ناکله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي، یو موټی ځواک دی چې په پارل پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګي جوړوي او په پارل پسې ډول پرمخ ځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بې له شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغو هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال لپاره د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپل حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سکل درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کیمړه او ټاپیان شول.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. د کانګرس یو شمیر غړي د هغه قانون پر پلي کولو ټینګار کوي چې له هغو بهرنیو ځواکونو سره چې بشري سرغړونې کوي د امریکا مالی او پر نظامی مرستو بندیز لګوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر پر راپور کې
وروسته له هغه چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په جون میاشت کې راپور ورکړ چې طالبان د افغان پولیسو د بچبازۍ له عمله ګټه پورته کوي او د هیواد په جنوب کې له دننه خونړۍ حمله کړې دي. د امریکا د کانګرس غړی دوکن هانټر وهڅید چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر څخه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال په دې هیواد کې پر کوچنیانو د جنسي تیري د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ هانټر ته په ځواب کې ویلي چې دغه وزارت د داسې سرغړونو د عاملینو مجازات کېدو ته ژمن دی. دغه لیک زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر کړی دی چې که د افغان ځواکونو لخوا هر ډول بشري سرغړونې وویني باید اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي. خو هانټر ویلی چې دا جواب کافی نه دی او نو وایي چې بچبازی به په هیڅ ډول نه زغمل کیږي. هانټر فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا حکومت باید د رسمي پالیسۍ په توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال پر کوچنیانو جنسي تیری نه زغمي او پر کوچنیانو د جنسي تیری په مواردو کې د شواهدو او تورونو د اداره کولو پر څرنګوالي خپل دریځ غوره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمیر نورو د کانګرس غړیو هم له هانټر سره همغږي شوډلې او تیر کال د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکو ادارې یا سیګار څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو لخوا د جنسي تیریو او جنسي زورونو په اړه خپلواکي پلټنې پیل کړي. دا پلټنې اوس هم دوام لري. ډیری خلک هغه وخت حیران پاتې شول چې رسنیو راپور ورکړ د امریکا پوځ له هغه امریکایي پرسونل سره انضباطي چلند کاوه چې غوښتل یې د بچبازۍ مخه ونیسي. دوی له سیګار څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لیهې په نوم قانون پلی کړي. په 1990 کال کې د پاتریک لیهې په نوم یو قانون جوړ شو چې له هغو متحدو بهرنیو ځواکونو او پولیسو سره د امریکا د مرستو مخه نیسي چې پر وړاندې یې له بشري حقونو د سرغړونې شواهد موجود وي. د لیهې دفتر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت دغې ستونزې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د لیهې قانون له مخې هر هغه کس چې پر کوچنیانو په جنسي تیري کې لاس ولري د امریکایي روزنې، وسایلو او نورو مرستو څخه بې برخې کیږي او باید محاکمه سي. د دې قانون د پلي کولو غوښتنه په داسې حال کې سوې چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندوی هیوادونو غونډه کیږي. افغانستان بهرنیو مالی او نظامی مرستو ته اړتیا لري او د کانګرس غړي توماس رونی فرانسې خبري اجانس ته ویلي چې لیه یو قانوني لاره ده چې په کارولو به د کوچنیانو جنسي ځورونه د زغملو وړ نه وي. توماس رونی وایي که دا قانون په شد هوګه پلی نسی دا لویه ستونزه ده په ځانګړې توګه د افغانستان غوندې ځایونو کې چیرته چې امریکا د دوی د امنیتي ځواکونو په روزنه میلیاردونه ډالر مصرفوي. په جون میاشت کې فرانسې خبري اجانس د یو شمیر چارواکو له خولې راپور ورکړ چې وایي په اروزګان ولایت کې طالبانو د پولیسو پوستو ته د کوچنیانو په لیږلو سره د پولیسو دننه د حملو لپاره کسان استخدام کول. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. کابل په دې اړه د بشپړ پلټنو اعلان وکړ خو تر اوسه یې د بچابازۍ عمل د جنایت بللو لپاره قانون نه دی جوړ کړی.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په یو بل په اړخ کې البته د ملي پولیسو په ځواک کې د خزینه پولیسو د زورونې په اړه هم په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې په وروستیو کې د دوی د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې کمې شوې دي. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې په تفصیل واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.15 په اوریدلې شی لوو بجو وروسته د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شی برته بخښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې یو ځل بیا په کابل کې پر امریکایي پانتون د بریټ پاړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکي د اگست په 14 د خبر سره راوښوم چې د افغانستان د راتلونکو هیلې پر مرکز په کابل کې بریټوش لیکوال لیکي چې د ګڼ کسان پیژندل چې پرې پانتون کې وو او یو نږدې ملګری هم استاد نقیب احمد خپلواکو چې ووشل شو. په نیویارک ټایمز کې وړاندې لولو چې د دې سربیره چې افغان امنیتي ځواکونو د محصلانو او د پانتون د کارکونکو د ژغورنې لپاره ډېرې هڅې وکړې خو بیا هم اته محصلان، یو استاد، درې ساتونکي او څلور افغان سرتیري پرې پیښه کې ووشل شول. امریکایي پانتون په 2018 کال کې په کابل کې پرانستل شو. دا یو تعلیمي غیر انتفاعي مرکز دی چې د ورځپاڼې په باور د ماسټري د دورې او د پانځي د دورې د اسنادو له ورکړې سره د افغان ځوانانو لپاره د هیلو یوه دریڅه پرانستې ده. د نیویارک ټایمز په باور د پانتون داسې مرکز دی چې کولی شي چې د افغانستان ځوان نسل د مشرتابه لپاره وروزي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثر افغانانو په تیرو لسیزو کې په جنگ جګړو کې ژوند تیر کړی او نور نه غواړي چې بچیان دغه حالت تجربه کړي. دوی غواړي چې خپل اولادونه د هیواد د راتلونکي په درد وخوري او د کورنیو سرونه پرې لوړ شي. د ورځپاڼې په نظر کوم کسان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د پرمختګ لارې ټاکي. خو د نیویارک ټایمز په باور په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د اگست 14 نیټې بریټ په حقیقت کې پر دغو ټولو ارمانونو بریټ وو چې یادونه یې وشوه. د لویدیز ویبلې ورځپاڼې ګارډین هم د نیویارک ټایمز په څیر په کابل کې بې زړې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي په کابل کې د مظاهرې پر مهال ځان وژونکي د لسکونو هزارو ژوند واخیست او دغه ډول پیښو ته په کار دي چې بهرني هیوادونه هغه وخت پام وکړي چې هزاره افغانانو ته پناه ورکوي. خو ګارډین لیکي استرالیا پریکړه کړې چې هزاره په کابل کې له جدي خطر سره مخامخ نه دي، نو دوی د مهاجر په توګه نه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي په ټویټر کې اوس یوه مبارزه پیل شوې ده چې د هزارو په ملاتړ په کې لاسلیکونه راغونډې شي. ګارډین د استرالیا د یوه پروفیسر په وینا چې په کابل کې ژوند کوي لیکي د استرالیا د حکومت دریځ د هزارو په برخه کې ثابت نه دی. خو د ګارډین په وینا د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ د ادارې په یوه راپور کې راغلي دي چې په ټول افغانستان کې یو ډول شخړې شته او کوم ګواښونه چې هزاره په افغانستان کې ورسره مخامخ دي تر هغو زیات نه دي چې د افغانستان نور قومونه ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خزینه پولیسو د زورونې پیښې کمې شوې دي. وزارت وایان صدیق صدیقي پرون وویل د دوی د زورونې د هر ډول پیښې د مخنیوي لپاره د دې وزارت وایان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ وویل چې په د خزینه پولیسو د زورونې د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. سهارګل امیرزای په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې ډېرې وي، خو د دوی د کوښښونو او لازمو کړنلارو د رامنځته کولو سره د زورونې په دغه رقم کې کموالی راغلی دی. د نوموړي وزارت ویان صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د زورونې او په دې اړه ورسېدلو شکایتونو ته رسیدګي کړې او عاملین د قانون منګولو ته سپارلې دي.
په هر برخه کې چې د زور زیاتی پیښي او ستونزې وي، موږ هڅه کوو چې هلته زنګ ورسوو او دا وړتیا او توان شته چې په راتلونکي کې هم رسیدګي ورته وکړو. کورنیو چارو وزارت مندي چې دغه ننګونې او ستونزې لیرې کړي او کومې کړنې چې دوی ترسره کړي ور سره تر یو حده وضعیت ښه شوی دی.
ښاغلی صدیقي همداراز وویل چې کورنیو چارو وزارت ژمن دی چې د خزینه پولیسو وضعیت ښه والی عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل میلبن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پولیس راتلونکي ترنامه لاندې په یوه ناسته کې وویل چې د خزینه پولیسو پر وړاندې ځینې ننګونې شته چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. بل پلو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په همدې ناسته کې ویلي وو چې که په ادارو کې خزینه پولیسو سره په سم ډول چلند ونه شي نو خلک به په هیڅ ډول خپلو خویندو او لورګانو ته د پولیسو په لیکو کې د ګډون اجازه ورنکړي. د خزینه قشر امنیت د نارینه او خزینه مامورینو ترمنځ دوه ګونه چلند او د خزینه پولیسو پر وړاندې ټولنیز بدبینی غستونځ یو ننګونې دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیټې مشر سیما سمر ورته اشاره کړې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن ویلي چې د روان کال په جولای میاشت کې 900 افغان سرتیري پولیس وژل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په خبره چې د خزینه پولیسو شمیر په اوس وخت کې په ټولیزه توګه 2013 تنه ده او هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو 10 کلونو پورې دغه شمیر 10 زرو ته ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که چیرته د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې چاره له منځه ولاړه نه شي، شاید دغه ځواک نور د پولیسو په لیکو کې دندې ته حاضر نه شي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې او کوم لاملونه دي چې د خزینه پولیسو د زورونې لامل کیږي. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی په اړه داسې وایي:
د پوهې او روزنې نشتوالی او د پولیسو په منځ کې د مسلکي سطحې شته ټیټوالی د دې لامل شوی چې په امنیتي جوړښتونو کې دغه ډول ستونزې تر سترګو کیږي چې له دوی سره د خلکو په یو ځای کېدو کې یو لوی خنډ ګرځي.
خاغلی کوهستانی ټینګار وکړ چې له دې ستونزې نه د وتلو لپاره باید د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. د زیاتوي چې د پولیسو لپاره د حقوقي بنسټونه جوړ شي او په پولیسو کې د ناپوه کسانو له جذبولو ډډه وشي.
په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګرۍ څخه ویزې واخلي وایي له رشوت پرته کار نه کیږي. د قونسلګرۍ کارکوونکي وایي چې دوی کومه ستونزه نه لري، خو ستونزه د قونسلګرۍ د امنیت ساتونکو جوړه کړې ده. شمامو چې نواره له جلال آباد پرې رپورټ لري.
پاکستان ته تلونکي افغانان وایي په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې د ویزو د رئیسلو په سر ترې پیسې اخیستل کیږي او هغه کسان چې د پیسو د ورکولو توان ونه لري هغوی ته په هفتو نوبت نه ورکول کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره، ولایتي شورا او د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلین هم د ویزو اخیستلو په سر د فساد مسله مني. په همدې موخه د چهارشنبه په ورځ په لسګونو کسان د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو او ویلي له تیرو درې اونیو راهیسې هر ورځ د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو په خاطر ورځي، خو څوک ارز ناوري او هغه کسان چې پیسې پر ورکوي په دوه ورځو کې ورته ویزه ورکوي.
پرون زمنګ اورور دغه شوه دی، هغه 4500 روپۍ کتل لري، هغه درې مرګرو یا پیسې ورکړي، هغه ما سره نشته، هغه په ماغه ساتي په ماغه وخت ولا ویزه ورکړي، دا هغه چې سره نشته هغه دلته مخ سره ناشته په قطر. دغه څه سلهاو نمونی دی دا سال تور شي یقین وکړي چې زړه باندې خلکو په افغانانو درد کی
هغه څوک چې پیسې لري شپږ زر روپۍ ورکولې شي هغه نن په یو سپیرټه کې دنه دنه هغه لپاره ویزه تیاره ده. هغه څوک چې پیسې نه لري زما غونده کې غریب وي هغه نشي کولی چې په 10 ورځو کې 15 ورځو کې هغه د ځای نه تش هغه پاسپورټ نمبر ته ورشي او ویزه واخلي. که زه دې خبرې شاید نه دارونه د ټول غږو کې چې آیا دا حقیقت لري او که نه. دا خبره حقیقت ده، تاسو ټول په دې شاهدان یاست.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی هم د دې کسانو خبرې تاییدوي او وایي په قونسلګرۍ کې یوازې د پیسو په مقابل کې خلکو ته ویزې ورکول کیږي.
یو څوک راځي بیرون دلته د کنسلګرۍ نه شاته خپلې پاسپورټونه جمع کوي، هلته ځي پیسې پرې اخلي او یا کنسل ته رسي یا کنسل مامور ته رسي یا ډرایور ته رسي یا پولیس ته رسي، خو یو چاته دغه پیسې اخیستل کیږي دا علني پټه خبره نه ده.
په ننګرهار کې د پاکستان کونسلر فرمان الله یوسف زی پر خپلو کارکوونکو هر ډول لګیدلی تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې د پولیسو لخوا دوی ته پرېښودل کیږي د دوو ورځو په جریان کې ورته ویزې ورکوي. نوموړي وویل د خلکو ستونزې پر ځای دي، خو دا ستونزې د کونسلګرۍ کارکوونکو نه بلکې امنیتي مسؤلینو خلکو ته جوړې کړي دي.
نو موږ چې کوم خلک د امنیت لپاره د سیکیورټي لپاره راکړی شوی دي هغه د سیکیورټي کار بالکل پرېښې دی، هغه د سیکیورټي کار پرېښې دی، هغه اوس زمونږ کړکۍ ته هغه کسان رالیږي چې کوم خلکو نشم ویلې درته خبره پوه شوې که نه پوه شوې. او تر څو پورې چې د کونسلګرۍ تعلق دی نو کونسلګری خپله ډیوټي کوي په خپله طریقه باندې کوي او نور الزامات هسې ابست دي.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له دې مخکې هم خلکو دوی سره ورته ستونزې شریکې کړې وي. د ولایت وینا تاولاه خوګیانی په وینا دوی د دې ستونزې د بنیادي حل په موخه هڅې پیل کړي.
پاکستان کونسلګرۍ مخې ته د زیاتو مراجعینو د شتون له امله د فساد موضوعات زموږ سره هم شریک شوي دي، په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شوي دي او لا هم پلان نیول شوی دی چې د تل لپاره په دغه سیمه کې د فساد ستونزه حل شي. په دې برخه کې هم د امنیتي منصبینو او یو شمېر نور کسان چې د فساد په چاره کې لاسوهنه کوي او زمينه برابروي د هغوی په اړه هم اقدامات کوي.
د کتونکو په اند پاکستان کونسلګری مخې ته د خلکو بې ځای زورونه له هغه وخت پیل شوي چې د ډیورن کرښې ته نږدې د تورخم په خارګوټي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازې د لګولو په سر ناندري راپورته او په وسلواله نښته بدل شوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له بریتانیا غوښتنه کړې چې د هغه سیاسي مشر په وړاندې اقدام وکړي چې په بریتانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د الطاف حسین د تېرې اونۍ توندې وینا په کراچۍ کې الګوله رامنځته کړه. نور تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی پر راپور کوي.
الطاف حسین د بریتانیا تابعیت لري او په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی چې په دغه ښار کې برلاسی سیاست چلوي. دغه سیکولار ګوند د هغو کډوالو معرفي کوونکی دی چې په 1940 کال له هند څخه کراچۍ ته کډه شوي دي. د دوی پلویانو له تاوتریخوالي سره لاریونونه وکړل او له پولیسو او سیاسي سیالانو سره ونښتل. حسین تیره اونۍ خپلو پلویانو ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د ټولې نړۍ لپاره د سرطان دانه ده او دغه راز پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ مرکز دی. د ده دغه وینا په ګړندیتوب سره په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه او تر وینا وروسته د ده پلویان د کراچۍ سړکونو ته راووتل او د مړ دیوي پاکستان شعارونه یې ورکول. دوی دغه راز د ټلویزیون په دریو سټیشنونو برید وکړ، له امنیتي ساتونکو سره په دغه الګوله کې یو تن ووژل شو. دغه وینا په پراخه توګه په پاکستان کې وغندل شوه او د حکومت مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو هم د حکومت تر خوا له برېتانیې څخه غوښتنه وکړه چې د حسین په وړاندې له قانون سره سم عمل وکړي. الطاف حسین تر دې وینا وروسته بخښنه وغوښته او ویې ویل چې دی تر رواني فشار لاندې و. پاکستانی امنیتی ځواکونو له تېرې اونۍ راهیسې په کراچۍ کې د قومي متحده ګوند غړي نیولي او د دوی دفترونه یې مهرلا کړي دي او له کوڅو څخه یې د الطاف حسین انځورونه لري کړي دي. عامه څارنوال مشتاق جهانګیر وایي د دریو میرمنو په ګډون د قومي متحده ګوند 45 تنه مشران یې محکمې ته ورپېژندلي څو د قاضي حکم ورته واورول شي. ده وویل حسین په دوو جرمونو تورن دی، د پاکستان پر ضد د جنګ لپاره د ده د پلویانو هڅول او عامه شتمنۍ ته زیان رسول. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کیری چې د هند په سفر بوخت و د چهارشنبې په ورځ په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په باب وویل
دا روښانه ده چې پاکستان دې د هغه ډلو پر ضد کار وکړي چې په تنلارو او ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. دوی باید په دې لاره کې زموږ سره کار وکړي. موږ دا روښانه کړي چې د بدو لوبغاړو پټنځایونه له منځه ولاړ شي. هغوی چې نه یوازې د هند او پاکستان اړیکو بلکې زموږ هغه توان ته زیان رسوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر کوو.
د رپورټونو له مخې د امریکې متحده ایالاتونه د پاکستان استخبارات د حقانی د شبکې د تنلارو په ملاتړ او له غونه په افغانستان کې د هند د نفوذ د لارې په خند کې دلو تورنوي، خو پاکستان دار ادبي د پاکستان اردو مخکې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د حقانی شبکه ناست ده پوځي عملیات کړی وو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د یو کلی زرغګونې ډرامې یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده، ورپسې هم بحث مه هیروئ. خو اوس ورسېدو په افغانستان کې اته نیمې بجې دي، یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه چې پکې یو ساتونکی ووژل شو او درې نور ټپیان شول د کابل په شهر را سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. په غور ولایت کې د 50 تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. ایرانی رسنه وایي ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د ترکیه علي قضایی پلاوی د هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاسته لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. متحدو ایالاتونو د روسیې 10 وګړي او شرکتونه په خپل تور فهرست کې شامل کړي. دا اقدام د هغه څه په خاطر ترسره شوی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو او د روسیې له قلملو سره د کریمیا د الحق ملاتړ بلل شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خپرونې دا برخه مو هم د یو کلی زرغګونو ډرامې یوې بلې برخې ته ځانګړې شوې او له هغې وروسته هم په دې اړه یو بحث مه هیروئ چې یوسف خان زلرانی مخته وړي.
یو کلی زرغګونه
زمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د ځوانانو ترمنځ د سیمه ایز شورا خبره یاد سوه چې ځینوې حتی نوم هم نو اوریدلې. دا چې دا خبره به بیا هم یادېږي او کنه د ډرامې په دې برخه کې به واورو.
لکه چنګورو ته د نور لر صبر و نه کړ راولش کول.
د جمیل مورې ډیره به صبر مې نه دا کړې. انګور پاخه دي. ها ته دا څو دانه خولې ته واچو خه خواږه شوي دي.
زه خو دې انګورو ته سم پاخه نه وایم. نظر لښت انګورې ته کله راغلی باغچې ته؟ جمیل وایشه شول.
جمیل راځي چې نه کومر سره ده او وایشه مې مورته ورغله.
خیر سی دا مازیګرای باغچه کې چا ډیر ښه خوان کوي.
مورې نن مو د ناستې ځای بدل شوی.
هو جمیله زویا راځه دیخوا نن د غاټي چای لاندې ناست یو.
ها ها دا دې درغلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جمیله په خیر راغله زویا؟ نن لکه چې لکان نو وخت راغله.
خیر سی پلارا؟ نا لو وظیفې نه په وخت راغلم. بار مې له سعید سره په یو موضوع خبرې کولې.
ښه اما د تورا په موضوع خو به هم خبرې نه کولې.
ته څنګه پوه شوې پلاره؟
ټول کلی دې سره ښورولی په دې خبره. دلاور خان هم ورسره.
دلاور خان خو په ډېر نري باد هم خوري. هغه کله د دې خبرو سره جوړ دی؟
دلاور خان یوازې نه دی، زه هم د دې خبرې په طرف نه یم. دا شورا بیا څه شی ده؟ موږ پیڅه وکړو.
هو جمیله زویا چې خلک یې نه خوښوي نو ته یې څه کوې؟
نو خلق خود یو ځل پوه شي چې دا شورا څه شی ده، بیا دې د خوښې او ناخوښې خبره وکړي.
تم ښه وایې زر لښتین ګورې، رښتیا هم نه پوهېږو تر اوسه چې دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
پلاره څنګه درته ووایم، بس دا زموږ د کلي جرګې ته ګوره، همداسې یو شی دی.
نو چې داسې ده څه یې کوې؟ خو هغه د جرګه لرو نو.
هو مور دې ښه وایې.
مورې، شورا د ټولو کلیوالو په ګټه فیصله کوي، او بله دا چې رسمي بڼه لري، په هغې کې صلاحیتونه معلوم دي او هیڅوک په خپل سر بې ځایه کار نشي کولی.
رسمي بڼه څنګه؟
د ولسوالۍ په مرسته موږ سیمه ییزه شورا درلودلی شو، او د شورا غوښتنه باید موږ خپله له ولسوالۍ نه وکړو. هغوی راځي ګوري چې موږ دې شرایطو ته برابر یو او که نه.
شرایط یې څه شی دي جمیله؟ تا خو سم ځان پوه کړی، اوس یې نو موږ ته هم ووایه.
په کلي کې باید 25 یا له هغې زیات کورونه وي، او بل د سیمه ییزې شورا جوړښت په انتخاباتو سره کیږي چې رئیس، منشي، معاون او خزانه دار باید د خلکو په رایه سره وټاکل شي.
ښه، بیا به روانې یو رایه به ورکوو.
هو، همدا څلور کسه د خلکو د رایو په اساس انتخابیږي.
جمیله، په دې شورا کې موږ ښځینه ونډه لرو؟
هو، څنګه یې نه لرئ؟ د ښځو زور څوک لري؟ په مشورتي کمیټه کې به ښځې هم برخه لري.
ته ښه دې جمیله زویه، لکه چې دا وړې شړۍ نه شوه. تا ویل چې سیمه ییزه شورا جرګې ته ورته ده، دا ښځې بیا پکې له کومه شوې؟
د ښځو ګډون په شورا کې زموږ په ګټه دی پلار جانه.
نه نه، بس دی، په خبره ورسېده چې ښځو ګډون نه څه ګټه لرلی شي. دلاور خان هسې مخالفت نه کاوه، دا امکان نه لري چې دا شورا دې جوړه شي.
یاره دلاور خانه، بختورې چې نعیم غوندې ورور لري.
کور دې ودان غوث الدین کاکا.
غوث الدین کاکا، هر سړی چې ورور ولري بختور وي. یاره نعیم ډیر بلا سړی، غوث الدین کاکا دې خپل کړ.
یاره لالا، خو په ډېره سختۍ مې په ومنله چې له هغه کسانو نه چې معلم صاحب ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته شکایت وکړي.
هو، ځکه چې یوازې تا راته وویل چې ولسوالۍ ته عرض وکړه، نورو ټولو عزت او غیرت راته مخکې کوو چې دا ښه کار نه دی. او بله دا چې ویلې ډېرې منډې را منډې لري.
ما په غوږ وهې غوث الدین کاکا، د ټولو په مخ کې دې ما سره دا ومنله چې ولسوالۍ ته به عریضه نه کوې.
هو هو، له دې خبرې خو منکر نه یم.
او دا دې هم قبوله کړه چې میرمن به دې نور ښوونځي ته د درس ورکولو لپاره نه ځي.
لالا، اوله خو غوث الدین کاکا په ما باندې هم ډېره غوسه وکړه، زما خبره راته په خوله کې وچه کړه او رانه پاڅېد. ویل نه، بس نه منم، خو زه ورته کلک شوم چې معلم صاحب باید مکتب ته لاړ شي.
هو رښتیا وایي، آخر کانې کړم.
او نعیم وروره، تا خو ورسره مرسته وکړه، ځکه ستا د خپلې لور کې صدر په یاد شوه چې ملک ستار له واده نه وروسته فرزانه له درس او ښوونځي نه منع کړې وه.
یاره لالا، هغه باندې د واده و نکاح نوم مږ ده، یو لږ جنۍ ده.
موږ خو له هغه وخت کلي ته کډه نه وه راوړې چې ستا د لور فرزانې نکاح یې کړې وه.
کاکا، هغه نکاح نه وه، خپله قاضیانو مو وویل چې یو خو جلۍ ډېره وړه وه، بلکه وړم نه وای هغه مو واده ته مجبوره کړې وه، ځکه یې نکاح نه ده شوې او نه کیږي. او بل دا چې د ستار خان زویم خامه خوله هلک و.
پرون مو یوه پوښتنه رانه کړې وه، د چا په یاد ده؟
هو، خود مو په یاد ده. موږ ویلي وو چې دا شورا څه شی ده.
بیا ما مو ویل چې زه به د شورا په هکله پوښتنه وکم، بیا به یې درته ووایم.
ښه، بیا دې پوښتنه وکړه که نه زر لښتې.
هو، اوس یې درته وایم. ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کینی.
او ښه دی، زه هم پرون نه وم، سمه به پوه شم.
سمه ده. سیمه ییزه شورا،
پرون خو ګلپرې یوازې شورا ښودلې وه. زر لښتې ترورې، تا خو یو بل څه هم ورسره لیکلي، سیمه ییزه.
هو، شوراګانې څو ډوله دي، خو دا جمیل دی چې کومه شورا ښیي هغه همدا د کلي سیمه ییزه شورا ده. هو، همدا شورا هغه وخت جوړېدای شي چې په یو کلي کې 25 یا له هغې نه زیاتې کورنۍ ژوند وکړي.
موږ خو شکل له 25 کوره زیات یو. هو شکر او د شورا اجرایوي څلور غړي رئیس، معاون، خزانه‌دار او منشی د خلکو په رایې سره انتخابیږي.
او دا اجرایوي غړي لا پسې څه دي؟
هغه کسان چې په شورا کې صلاحیت ډیر وي او باسواده وي، د خلکو ستونزې ولسوالۍ او ولایت ته رسوي.
یعنی چې انتخابات به کیږي؟
هو انتخابات کیږي، او دا انتخابات د هغې برخې په مرسته کیږي کومه چې دا سیمه ییزې شوراګانې ورپورې اړه ولري.
ښه نو ټول کارونه به همدا څلور کسان کوي لکه د جرګې مشران؟
نه نه، ټول کار هغوی نه کوي، ډیر نور کسان هم پکې وي او د جرګې سره هم ورته والی لري.
ښه، په خبرو کې مه ورلېږئ، پرېږدئ چې پوښو چې آخر دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
خیر یې اوسئ شفیقې. ښه، د شورا بله برخه مشورتي کمیټه ده، یعنې هغه کسان چې مشورې ورکوي. او بله خبره دا چې په دې برخه کې ښځې هم برخه اخیستی شي او د ښځو شورا هم وي.
ښځه به څنګه ښه چاته شاملې نیولې وي او په جرګه کې به ناستې وي.
وی د ښځې په جرګې او شورا څه؟ ښه، خبرې مو خلاصې شوې. زه به موس یو څه ووایم چې زموږ ټیکریم د نارینهو له شملو کم نه دی. دې کې خو کوم عیب نشته چې موږ هم په شورا کې ګډون وکړو.
هو رښتیا وایې زرلښتې، کور دې ودان چې د شورا په هکله دې راته وویل. خو ګل پري جانې، خوبونه مه وینئ، دا خبرې او زموږ کلی لرې دي، خپل درس به ووایو.
درس به مو وایو، کورنۍ دنده به مو ګورم، خو داسې مه وایه چې زموږ کلی له دې خبرو لرې دی.
سمه ده، نه وایم.
کتابچې مو خلاصې کړئ چې اول مو کورنۍ دنده وګورم.
سمه ده.
سلام علیکم خدیجه.
و علیکم سلام نسیسی.
و علیکم رشتی خدیجه، یو بلا تکیو مروا چوا.
دوتا ناروار می نفخیگی تو په ور را سره خلاصون کوي نه را وخت دې مازی کېدې دې نننه ټولوم.
ښه خدیجه، څه خبره ده چې داسې ملنګ پسې سندرې وایې؟ لکه چې کوم کچکول دې درته اخیستی که څنګه؟
نه، هسې دا سندره مې خولې ته راغله. نفیسې، ته څنګه یې؟ زه خو بیخي درته کمه یم، کور ته دره نغلم.
نه خیر دی خدیجه، کله درنه نه کوم.
باور وکړه، هر وخت مې د پوښتنه کوله چې د نفیسې د ښوونځي کارونه څنګه شو.
خدیجه، د مکتب د کارونو له ډېره خفګان اخر ناروغه شوم. کور کې مې له یوه سره هم سمه خبره خولې ته نه راتله.
اوش، زه خوشی چې هغه لانجې هم ختمې شوې او خبره شوم چې هغه بدبختانو اختر در کوو بندیان شو.
هو، د زرمینې خاوند نعیم ته د خدای خیر ورکړي. د عبدالله پلار سره یې ډېره مرسته وکړه، کنه هغه خو ماته ویلي وو چې بس دی، نوره ښوونځي ته مه ځه.
نعیم باندې هم دا ورځ راغلې وه. فرزانه لورې په دې کم عمر په زوره واده شوې وه او له ښوونځي هم ویستې وه.
هو، بې خبره یم. جال له داسې مور او پلار نه چې د اولاد د درس او تعلیم غم ورسره وي. فرزانه ډېره لایقه نجلۍ ده، ښوونځي کې زما شاګردم ده.
ها ها، ته درس ورکوې بختورې؟
هو، ښوونځي ته چې لاړم شاګردان مې ډېر خوشحاله ول.
هی نفیسې، ته خو ډېر وخت ښوونځي ته هم لاړ نړۍ، له کاره خو به نه یې ویستې؟
نه نه، خو درسونه مې ډېر شاته پاتې دي، زده کوونکي هم له درسه پاته ول.
وی نفیسې، هغه ستا زوی نه دی؟
وی د عبدالله ولې منډې را وهي؟ خدای دې خیر کړي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو د ډرامې خوګومینوالو سلامونه. تاسو نن د یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ یو سلو شپږ شپږمه برخه واوریده، او اوس د یوې موضوع په اړه له ازادي راډیو څخه زما یوسف زدان سره ژوندی بحث اوري. درنو اوریدونکو، لکه په تیره خبرونه کې مو چې د ټولنو او شوراګانو په جوړولو کې د ځوانانو پر رول خبرې وکړې، نن د دغو ټولنو یا شوراګانو د ګټو په اړه بحث لرو. ستاسې په اند سیمه ییزو او نورو شوراګانو او راټولولو ګټې څه دي؟ آیا تاسو ترې څه ګټې لیدلې دي؟ او که دې کومې نومه په دې اړه 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته مرته غږیز پیغامونه پرې خښه. دلته په سټوډیو کې را سره د افغان ځوانانو د همغږۍ د شورا مشر او ځوان فعال عبدالودود افغان د چورته موضوع ور سره بحث ولرو. خغل افغان صاحب ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، خیر سکو.
مننه چې زمونږ بلنه منلې او په یو مهم موضوع را سره خبرې کولې. د سره درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمیرو لارې را سره مخامخ اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه ولرئ او که پوښتنې لرئ هغه را سره مطرح کړئ. ښاغلی افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. د افغانستان په کچه تاسو د یو لوی شورا او غاچ د ځوانانو په برخه کې کار کوي، د دې مشري کوئ، رهبري کوئ. اصلا د شوراګانو جوړولو اهمیت په څه کې دی؟ ممکن تاسو سره د نورو ډیرو ځوانانو شوراګانو یو ځای وي، تاسو د هغې په راس کې د دې شوراګانو جوړول چې په دې وروستیو کلونو کې لیوالتیا ډېره زیاته شوه، اهمیت په څه کې دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول هغه اوریدونکو ته چې موږ غاګه ورې بیا هم سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هغه څه چې په دې نړۍ کې رامنځته کیږي د انساني اړتیاو پر اساس رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې هیڅ د ستنشته په دې نړۍ کې چې هغه د سر په سر خي او یا د سر په سر خرابي، دا واضح خبره ده. چار خوالای خرابوالی لري او هر خرابوالی خوالی لري. که انسان یو څه ترلاسه کوي، یو څه باید لاسه ورکړي او که یو څه له لاسه ورکړي، یو څه باید ترلاسه کړي. که مشخصا د شوراګانو په ارتباط باندې خبرې وکړو، دا خو واضح خبره ده چې د ډیرو مسایلو د حال په ارتباط باندې شوراګانې ګټورې پریوزي. که هغه د بیرابیلو صنفونو شوراګانې، که دا د ځوانانو شوراګانې، که دا د خویندو شوراګانې، یا هم دې ته ورته نورې شوراګانې اوسي. که موږ تاسې د داسې یو مثال په بڼه سره راپیل کو، فرض کا د هیواد د په یو ولایت کې هلته د یو صنف کاغذ ځوانان دي یا خویندې دي، هر څوک چې دي دوی یو ستونزه لري. نو د دغه ستونزې د اواري په ارتباط باندې واضح ده چې اوارونکي مرجع شته دي. په دې معنی چې حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو ادباو او هغه څوک چې په دغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی دا مشکلات ته دوی ورسیږي. فرض کا که په یو لری پرته سیمه کې هلته یو ستونزه موجوده وي او د دغه ستونزې د اواري په ارتباط باندې حکومت یا په مجموع کې ټوله کې دولت ته خپل مسؤلیت نه متوجه کیږي، که چیرې یو کس هلته دغه ستونزې د غوټو د سپړلو په ارتباط باندې غږ راپورته کوي، ښه تاثیر به ولري، مګر په هغه ډول سره چې باید تاثیر وکړي. واضح خبر ده چې تاثیر به ونه شي کړی. که چیرې د یو په ځای باندې دوه کسه دا غږ پورته کوي، واضح خبر ده چې تاثیر یو څه زیاتیږي. خو کله چې یو کتله د دغه ستونزې د غوټو د سپړلو په ارتباط باندې غږ پورته کوي، واضح خبر ده چې په غسپړونکو مراجعو باندې هلته فشار زیاتیږي او بلاخره دوی دې ته متوجه کیږي چې هغه ستونزې ته باید رسیدګي وشي. نو په همدې ترتیب سره دا ویلی شو چې د کتلاتو جوړېدل دا د ټولنیز ژوندانه په ټولو برخو کې کارونه څرګندېدل شي او دماته وخو دا ده چې موږ باید دغه اهمیت متوجه شو.
مهرباني اوریدونکو، هم اخلو چې دوی څه ویل. هلمند نه زموږ سره لومړنی اوریدونکو اړیکه نیولې ده. ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه ته، ستړي مشي.
سلام چې زدران صاحب تا او افغان صاحب تا او د دې د ټول کارکون کار دوم ته سلامونه وایم چې هله چې جوړا ورو د سټین پر تنه.
خدای مو روغ لره، خیر او سب خیر راغله. مهرباني نو مراته وای او بیا موضوع یا نظر کړه. مهرباني
زان ماری چې کوم دی؟ زه محمد سلام هم ولوالم د المل ولایت نه.
ډیر خیر ال سلام.
دې ښه کوم موضوع مته کړل ده چې تورا چې د رسول الله برکت شي نو تاسو په خپل کورنۍ کې په ولسوالۍ په ولایت او په ارزه کې مختلفو ویل شورا کې خپل مشران ترمن وي تاسو شورا، او یعنی پر شورا کوي کوم کار په مشوره باندې په شورا باندې ورسي ځای په تلاقه نه بکی هغه نه ناکام کیږي. او چیرې هغه سل مشورې ته سره شي هغه شاتي د ناکامۍ سره مخ دي، نو په کوم کارونو کې موږ مشوره وکړو په کورنۍ کې که په ولسوالۍ کې که په ایات کې په کوم ځای کې فرض دی چې شورا یا مشر یا کشر یا په کورنۍ کې یو ځای یو چا سره مشوره وکړي په کار کې هغه فیصله کوي هغه نه کوي.
تاسو په اهمیت باندې ټینګار وکړئ. اسلم جان، کله تاسو نو پښتم تاسو څه ګټي لیدلې دي یلته تاسو شوراګان لري د بیلابیلو صنفونو؟
بله، وکه نو موږ په خپل متعلمین په خپل په تعلیمي په دورې کې هم په خپل په سیم سیمپیانو سره یا خپل فونځي کې د ځکه مشوره لرو کوم کار کوم مشوره د چا سره موږ وکړو خپل مشوره چې وکړو بیا هغه
او کار شوراګانو ته راشو د سیمیز شوراګانو په نامو باندې تاسو کا ډراما اوریدلی ول تم بس لګ ډیر پښو د شوراګانو جوړه خلته څنګه دی د شوراګان شتالت چې سیمیز شوراګان یو هغه کې بل اخر په ټاکنو باندې خلک ټاکل شي د سوند د هوري لپاره په ګډه کار کوي
بل یو چې خودل ته من ولایت کې هم داسې خلک شته داسې سیمیز شوراګانې جوړې کړي باید شته او خو زه دغه وایم چې باید دغه سیمیز شوراګانې باید چې داسې خلک دا سیمیز شوراګانې باید په شفاف ډول ترسره شي چې باید په صحیح ډول کوي کومې خبرې چې وکړي یا کوم دغه چې باید هغه خپل ژمنه باندې عملي
مهرباني
مقصد عمل چې خبره تر پرجې ترشا باندې خبرو کې برته پر خپل ژمنه باندې وپاره
روان آن دي خلک پکې وي خیر استاد نظر مو اورید دلته افغان سپسرم بحث لرو په ډیره زیاته مهرباني چې لمن خپل نظر ته بیان کړ یو بل اوردون کې مخ له افغان سپ بیا تاسو ترازو مهرباني خپل ځان معرفي کړې کوم ځنه مړی کني ولي بلې کوم ول سوالین نو مو چېو فرانه لال محمد ډیر زیات بخیر راغلی مهرباني مهرباني ستاسو نظر اتمن او د شوراګانو په اهمیت باندې غږیږو بلابل ځوانان بلابل سیمیز شوراګان دلته نن سبا فعال دي د دوی ګټې څه دي فکر کوئ ستاسو په نظر ګټې ډېرې درلودلې دي که نه دوی توانونه لري
دغه خلک چې د وطن لپاره داسې د ولس لپاره شوراګانې جوړې شي نو په مخاول سوالي کې د شوراګانې د چګلاسې د حکومت څخه د مسجدو او د نور قاعدو د څخه داسې د غبنې مرستو کوم کرایې هغه خپل خلکو داسې د ولس په غم کې نه دی هغه خپل کې څنګه مخېسي چې هغه د ولس لپاره خدمت وکړي یا کوم کوم سره وکړي
نو د دوی نه د پښتنه باید څوک کې خپل کلیوال رپانه سي چې د خپل هغه پښتنه وکړي بل اخره چې زمونږ حق تاسو خوړلې دی
د دین اول به حکومت پښتنه جوړه سږه کلیوال پښتنه وکړي باید اي هياتان اواز څخه معلومات پر رسول او کورونه نیو بده چې آیا د خدمت کړې دي کړه روپي د خپل دي خپل جګو ته ورچی
بل اخر یو پلاتنه موجوده وي ډیره زیاته مهرباني لال محمد لفرانه مزمن سر خپل نظر شریک کړو خیر اوس تاسو ل نظر نه کول شي زین نظر نو مو 0.5 نوي 0.1 0.1 شمیره ته هم راته پرېږده افغان سي بیرته تاسو راځو په دې کارونو کې تر ډیره ځوانان نن سبا فعال دي تاسو هم دی ځوانانو د شورا مشرک وي ځوانان بل اخر دا کار کوي ګټي دوی څویني دوی د وطن د ګټو په خاطر باندې دا کار کوي چې بل اخر هغه ستونزې چې دلته شته هغه حل کړي کنه دلته دوی خپل هم زیني ګټي لري
راځي چې زینو واقعیتونو ته سره اشاره وکړو که څه هم په زینو مواردو کې ترخه دي مګر یادول په دې خاطر باندې خدي چې موږ تاسو په افغانستان کې د مدني ټولنو چمدغه شوراګانې د مدني ټولنو یو برخه ده ک واقعا غواړو چې د مدني ټولنو د فعالیتونو هغه رښتینی انزور ننداره شینو خا داده چې موږ باید له ناکامو تجربو د عبرت درس واخلو د ما په نظر باندې په افغانستان کې د جریانونو چې جوړ شوی دي که صرف موږ تاسو د ټولنیز مدني جریانونو په ارتباط باندې سره خبرې کوو او سیاسي اړخ ته موږ تاسو دیوال ودرو یعنی د څومره جریانونو چې په افغانستان کې په خاص سره جوړ شوی دي یا خدا دا چې په اول کې د جریانونو په یو کاغه تهدا باندې راپیل شوې دي چې په دې ترتیب سره کاغه روان شوې دي او یو وزنې نتیجې چې په دې هواد کې پریښې ده هغه دا چې پر خوځښتونو باندې د خلکو باور لمن زبړل کله چې باور لمن زبړل شي واضح خبره ده چې د کاتالاتو راټوکېدو د پاره هیڅ زمينانه مسایدهږي کله چې زمينه مسایده نشو واضح خبره چې موږ تاسو به په هیڅ صورت سره پدې ونه توانیږو چې دغه هواد د ستونزو د اواري لارې چارې سره ومومو بل خبره دا چې دغه جریانونه لکه مخ چې ما ویل یا خو داول نه کاغه او چې کاغه لاړ او یا هم د سیده چې جریان سیده و خو مګر کاغه خلق په دکې را داخل شو بل اخر زمينه دې ته مساعده کړ چې جریانونه کاغه شي او نتیجې دراو دي چې ولسی ذهنیت په دغه جریانونه باندې چندان خ پاتنی شي نه باور پیونه کوي ګوره د ما په نظر باندې درې ډول جریانونه په دې وطن کې راټوکېدلې دي ځینې
افغان سپ کا بس د سیاسي نس دغه وخت هم ډیر دی کم پاتې دی په دې خاطر باندې ځین اوردون کوم ته پیغامونه پریخي دي چې د دې کزاوبونه پیدا شي
د ځین وختونو د شوي دي چې یو تعداد کسان سره راټول شوي دي بل اخر دی او نامشروع اقتصادي ساتوبي په خاطر باندې لکه مخکې چې دلته اشاره وشو د یو نامشروع اقتصادي ساتوبي په خاطر باندې یو پروګرام سره جوړ کړی دی نو دا تر ټولو هغه خطرناک ډله ده چې په افغانستان کې پر
جرانونو باندې د خلکو ذهنیت یا باور لمنځه وړی ده. بل ډله داسې ده چې ځینې کسان سره راټولېږي، بالاخره په حکومتي سیستم کې د ورننوتو او یا یو چوکۍ ته د رسېدو په خاطر باندې د خیزي او تخته جوړوي. دا هم تر ټولو بد خلک دي، او ځینې خدای خدمتګاران دي، هغوی هم بې هدفه نه دي. واضح خبره ده چې هغوی اهداف لري، د هغوی اهداف ستر دي او مشروع اهداف دي، او د مشروع اهدافو په خاطر باندې دوی داسې کتلات سره را جوړ کړي دي. لال محمد ورور چې د فراد د پکوا ولسوالۍ نه ویل چې دلته ځینې شوراګان شته دي، او بلاخره دوی د شخصي ګټو په خاطر باندې دا مسله سر شوراګان جوړ کړي. زه د دې ورور خبرو سره موافق یم، مګر دی باید د داسې مسایلو په ارتباط باندې د مبارزې د کولو ذهنیت په خپل تنه وجود کې باید را ژوندی کړي. کله چې دی په دې باندې پوهیږي چې یو شورا جوړیږي، او په دې او دغه شورا بلاخره انحراف طرف ته ځي، او کدای هم د دې شورا غړی اوسي، د دې شورا نه د دې وتل د حل لار نه ده. دای باید د شورا په منځ کې د شورا د اصلاح لپاره د مبارزه پیل کړي،
او که په وړاندې یو غړی چې بلې اصلاحي شورا جوړ کړي.
زه خو د ما په نظر باندې اوله د حل خل اراده د شمال کوم شورا چې جوړ شوی دغه شورا د اصلاحات دوی سره وکړي، او په داخل د شورا کې دوی اصلاحي مبارزه شروع کړي. کله چې بیا په دې باندې پوهیږي چې دا د حل لار نشي ثابتېدلی، نو بیا کېدای شي داسې شوراګان سره را جوړ کړي چې هغوی د داسې انحرافي یا منحرف شوراګانو د انحرافي فعالیتونو مخه ونیسي.
ډېر زیات مهرباني، موضوع تشریح کړه، او دا چې څو ډول شوراګان دي، دا موضوع منتظین اوردونکو هم ویلي و چې پښتنې درلودل، ولی امین په نامه او اسلام الله په نامه، چې اصلا دا شوراګان څنګه جوړیږي. فکر کوم دوی اشاره به شاید سیمه ییزو شوراګانو ته، خدای که دوی جواب هم حاصل شي. شوراګانو جوړخ باید څنګه وي؟ بلاخره
دلته خو شوراګان چې اکثره جوړ شوی دي، کچېری هدف دی چې په دغه کلیوالو شوراګانو کې چې پغه کې د کلی او پرمختیا وزارت تر ډیره داخل ده، او الته دوی د کلیوال پرمختګ په ارتباط باندې سرکار کوي. کچېری هدف هغه شورای کېدای شي په دغه شوراګانو کې یو لړ ستونزې ووسی، مګر د حل لار دا ده چې دوی د دغه ستونزو د اصلاح په خاطر باندې الته سره غک پورته کی. بل خبره دا ده چې چیرې موږ واقعا غواړو چې په هیواد کې دغه بیلابیلو اړخونو کې دغه موجود ستونزو د حل لار سره راوباسو، د ما په نظر باندې د حل یو ترټولو وخه لار هم ده چې دوی باید د کتلاتو د راټوکېدو په خاطر باندې سره په ګډه باندې کار وکړي، او بلاخره دغه راټوکېدلې کتلات د فشار په وسیله باندې واوري، او د فشار دغه وسیلې د دې سبب شي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل په خاطر باندې لارې چارې سره راوځي.
ډېره زیاته مهرباني. زمونږ یو مشنه اوریدونکی چې دا څو اونۍ نه و توخی صاحب زمونږ سره اړیکه نیولې ده، له زابل نه. ډېر زیات په خیر راغلی توخی صاحب خبرونه ته، ډېر وخت بعد. امید چې تاسو خو سات مو خوي. مهرباني،
مننه. زه درن ستاسو کامل معنا او تاسو اوریدونکو د ازادي ته سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو ډېر سم موضوع انتخاب کړی دی. په دې حالت کې موږ داسې نظر ورکو چې شوراګانې بالکل په ټول وخت کې په ژوندۍ کې مهمې دي، ځکه چې نبی علیه الصلاه والسلام او صحابه کرام ته دې امر کړی دی چې تاسو مشاورې په امر شوراګانې جوړوي. دا د شریعت څخه نیګازه خوبل په قانون کې هم ډیر مهم دي، ځکه چې د نړۍ متحد شورا جوړ شوی د ګوره ټول دنیا بچیان ټول امیران پکې حاضر دي، او زموږ ولسي جرګه دا کوي پر ترتیب برات کیږي. دغه چې کلیوالي شوراګانې لا ډېرې مهمې دي، چې موږ خپل ستونزې د شوراګانو له لارې حل کړو، او شورا باید صحیح خلک پکې په وکړي، په دې کې طرفداري نه وي او قومي نه وي او سمپرستي نه وي، په اخلاص باندې ټول خلک دغه وکړي. او بل مې له ټولو محترمو اورېدونکو د خدای هیله د سیادی په ازادي راډیو کې بسم الله په سیم معنا باندې زده کړې دی، وایي او یادې نه وایي په پښتو کې، وایي چې د لوی خدای په نامه. نو بد به محترم اورېدونکو او کارکوونکو ډېر عالي تحصیلات کړي دي، خو بسم الله په سیم معنا مې زده دا یو هیله لرم ستاسو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
توخی صاحب خیر اوسې. ستاسو څو پیغامونه موږ خپاره کړو. مهرباني، یو خو پیغام دا هم و چې دوی په خړه ولر څه ادا کړم. بینونی مننه. بلاخره افغان صاحب، تاسو تر اوسه د خبرونه وخت هم ډیر کم دی، که پوروسی وکړه وې په شورا کې چې تاسو هم پکې فعال یې، څه ډول خلک باید راټول شي په سیمه ییزو شوراګانو کې؟ البته یاد ځوانانو په ستزینو شوراګانو د حل د ستونزو لپاره چې کار کوي، څه ډول خلک باید وي؟
هر هغه څه چې راټوکیږي دا باید په شعوري ډول سره وي، په ارزښتونو باندې ولاړ وي. کله چې یو پروګرام په ارزښتونو ولاړ جوړیږي، دا واضح خبره ده چې دا به تر پای پورې دوام کوي. بل د افرادو په ارتباط باندې
واضح خبره ده چې په ارزښتونو ولاړ کسان باید په دغه شوراګانو کې موجود واوسي. موږ او تاسې ډېر ستر ارزښتونه لرو چې په هیڅ صورت سره دغه ارزښتونو پرته موږ او تاسې سره ژوند نشو کولای. کله چې داسې کسان په دغه شوراګانو کې سره موجود واوسي چې دوی دغه شخصي مسائل یا شخصي ګټې له ملي ګټو نه ټیټې وګڼي، واضح خبر ده چې دا ډول کسان کولای شي چې په دغه پروګرامونو کې مخکښ رول ولوبوي او بالاخره د دغه پروګرامونو په وسیله باندې په دې هیواد کې د ستونزو د حل لارې سره راوباسي. که چیرې یو پروګرام په دې بنیاد باندې پیلېږي چې څنګه کېدلی شي دغه شخصي ظرفیتونه سره راټول شي او بلاخره په یو اجتماعي ظرفیت باندې واوړي، نو دا ښه خبره ده. که چیرې په دې فکر باندې پروګرامونه سره راټولېږي چې څنګه اجتماعي ظرفیتونه د شخصي ظرفیتونو په ګټه باندې وکارول شي، واضح خبره ده چې پایله ناکامه ده. او موږ تاسو خدای پاک ته ناکامه
یو ساتي. افغان صاحب له تاسو نه د درنو اردوونکو نه چې موږ ته خسته خسته پیغامونه او نظرونه درلودل، کولی شي نور پیغامونه مو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمېرې ته راته پرېږدي. خو د دې خبرونه وخت په ختمېدو نور نشو کولای له تاسو سره پاتې شو. مجبور زه یوسف زدران له تاسو اجازه واخلم. تاسو ته ښه ورځ غواړم. د بل خبرونه اوریدلو لپاره له فرشتانګا سره اوسې.